السلام علیکم. په افغانستان کې د ورځې 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل زنو ریاست نوري د سات په خبرونو کوم. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور له مخې چې پرون خپور شوی او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 50% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلی چې له دې سره سره افغانستان لا هم د 4م پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو ترسره کړي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر متحده عربي اماراتو د څه باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2200 افغان کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی دی. دا افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وتلو ته اړ شوي، په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی، په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري ښارګوټي کې ډیری دي، ژور خفګان او نورې رواني ناروغۍ لري، مدافع وکیلان نه لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په عذاب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عربي اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو دې مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابرو افغانانو سره مرستې ته ژمنه ده. د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 10 تنه مړه شوي. د تخار د امنیه قمندانې ویان عبدالمتین صافي نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګري نږدې کان ته انتقالول، د چا اب ولسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړک واوښت او چپه شو. صافي وویل په دې پیښه کې 10 تنه کارګر مړه او 8 تنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګا خپرې شوي ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځه ژوند ازادي، مل دوي دیکتاتور، مل دوي خامنه او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپلو پوړونو ته اور واچاوه. په کردستان ولایت کې هم بېګا خلک مل د دیکتاتور له شعارونو لارو کوڅو ته راووتل. د جرمني دی پی خبري آژانس راپور له مخې د دې اعتراضونو پر مهال امنیتي ځواکونو په تهران او نورو لویو ښارونو کې ځای په ځای شوي وو. د پولند صدر اعظم وایي حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې 9 جنګي جت الوتکې اوکراین ته وسپاري. ماتیوز موراویتسکي پرون وویل وارسا ښایي په راتلونکو 4 یا 6 اونیو کې دا الوتکې اوکراین ته ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا ورسره وکړي. پولندي مشرانو تېره اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنګي جت الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي. سلواکیا هم اوکراین ته د 9 جت الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناتو د 2 غړو نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. تاسو مخک د ساده رادیو نړۍ د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريده سیال پکې ستاسو قربانی يم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د ښوونځي او پانتونونو پرانیستلو ته په افغانستان کې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو آیا د دې احتمال شته چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا پانتونونو او ښوونځیو ته ستنې شي؟ له شپږم ټولګي او کته هغه نجونې چې ښوونځیو ته ځي، آیا په کافي اندازه معلمان لري او درسي کتابونه شته او کنه؟ هغه لکان چې په راتلونکو 4 ورځو کې به ښوونځیو ته ستنېږي، آیا د دوی لپاره په کافي اندازه درسي مواد او په ښوونځیو کې معلمان شته چې تدریس ورته وکړي او کنه؟ ولی په دې وروستیو کې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د ښوونځیو په ځای تدریسي مدرسې فعال کیږي. دا او د تور تندوري پښتني نن په ځوان فکر کې له ملمنو پښتو په خبرونه کې قدرمنې ملمنې مو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی، خاطره صافی، همدرنګه اوګی امیل او په ښوونځي کې استاد معصومه اصیل دی خبرونه کې میرمن اصیل را سره وصل شوې ده. همدارنګه نور ملمنی به هم راشي. خاطر صفای هم راغلی ده. میرمن صفای په پیل کې تاسو ته راځم، تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې په دغه څو ورځو کې چې پاتې دي د ګوتو په شمار څه کم لس ورځې دي، آیا د دې احتمال شته چې طالبان به ښوونځي پرانیزي او نجونې ته به اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ستنې شي؟
سلامونه او درنښت اغلی سیال تاسو ته او ټولو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو ته. فکر نه کوم ځکه چې داسې په رسمي توګه نه څه ویل شوي دي او نه هم کومه خپرونه شتون لري تر دا مهاله، خو تمې هم لري ده چې دغه ډله دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی بل ډول مفکوري سره په افغانستان کې شتون لري او تر اوسه فکر نه کوم دغه امر به هم ترلاسه کړی وي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي او وروسته بیا دوی ګام پورته کړي او دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی د نورو پر دیکتې او امر خپلې چارې پر مخ وړي. نو فکر نه کوم چې دغه کار دې ترسره شي او که ترسره شي زه فکر نه کوم دومره دې هم ګټه او اغیزه ولري، ځکه چې دوی په ښوونځیو کې اوس هغه تعلیمي نصاب نه لري چې باید وای او ویده. دوی پرته له افراد پالنې او افراد وړونې نور په څه شي فکر نه کوي، پر تعلیم او تحصیل دوی فکر نه کوي. نو څنګه به موږ تمه ولرو چې دوی دې د نجونو پر مخ دروازې پرانیزي یا هغه زده کوونکي او زده کړیالان چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي هغوی دې د دوی شته تعلیمي او تحصیلي نظام کې د نړۍ فرسیال زده کړیالان او زده کوونکي فارغ کړي، ځکه چې دوی پر افراط او افراطیت پالنې تمرکز لري. نو زه فکر نه کوم چې دغه کار دې شونی وي او تمې هم لري د پرانیستل شي. هم ما وویل چې ډېره تمه ترې نه کېږي چې ښه لاسته راوړنه دې ترې د هېواد نجونې ولري.
هدف مداخله سرولنی نه څه ده، یعنی د دوه کال شدې په کور ناست دي، دغه د وخت ضایع یادوي کې کمبل لاسرولنی یادوي؟
نه، تاسو له شکه چې د وخت ضایع ده، یوازې د افغانستان د نجونو د وخت ضایع نه، چې د افغانستان فکر وکړي چې هر یو میاشتې کوم په کال هم حساب کو بیا هم کم ده، چې د دوی وخت ضایع کیږي. د افغانستان د پرمختیا او پرمختګ شاته پاتې کیږي او دغه راز افغانستان تیرو کندې ته پر لوېدو ګام وړي. د هرې ورځې وختو سره افغانستان لا هم تر خاورو لاندې کیږي، لا هم تیاره کیږي، لا هم د جهالت په کنده کې لوېږي، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه نجونې جوړوي او نیمایي برخه همدغه هلکان چې د افغانستان راتلونکی نسل جوړوي، او دوی باید لاس په لاس او ګام په ګام د افغانستان د ودانۍ پر لور بیایي، چې اوس افغانستان په نیمایي ډول شانډه ده. دغه زده کوونکي نارینه زده کوونکي هلکان یو ډول اوس سمه انګېزه نه لري زده کړې ته، سمه په سمه توګه لیوالتیا نه لري، هیله نه لري د هېواد راتلونکي ته، ځکه چې افغانستان اوس یو ډول د ناهیلۍ پر لور خلک روان دي.
مننه خاطرې جانې، تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمن امیل، تاسو راته وایي تاسو افغانستان کې یاستې، نږدې نه حالات ګوري، داسې نښې نښانې څه شته چې نجونې امیدواره شي، هیله مند شي چې ښوونځي به پرانیستل شي؟ یا که تاسو هم د خاطرې جان سره موافق یاست؟
علیکم. لومړی سیاست تاسو ته سلامونه درنې خویندو ته چې په پروګرام کې میلمانه دي، ټولو ته نیکی هیلی. خبره دلته ده چې زه د خور ټول خبرې تاییدوم، واقعا زه فکر نکوم احتمال ایس نشته، ایس باور و یقین نلرم، ځکه دی مخکې هم د پوهنتون وخت چې ورسېده مخکې ویلي و چې انشاءالله دا ادامه لري او د دې مخالف نه یو. تاسو داسې فکر ونه کوئ، مګر کله چې پوهنتون شروع شو دې مخکې اعلان وکړه چې یوازې هلکان کولی شي دې پوهنتونو ته لاړ شي. نو مکتب دپاره هم دوی ځان غلی نیولی دی. زه په دې یقین لرم چې نه نیت شته، نه اراده شته، نه دوی غواړي چې هغه شرایط چې دوی وایي زه نږدې کسانو چې په معارف کې کار کوي اصلا هغه مسؤلیت لري، دوی یو ګام یو ذره هم په دې هکله کوم کار کوم پروګرام کوم برنامه باندې کار نه دی کړی چې په څه شرایطو باندې باید چې دوی تمام ورځ وایي چې شرایط دا ماده نه دی او زموږ د دیني او مذهبي باورونو سره سم او هغه محیط او هغه شرایط چې موږ یې غواړو د عنایانات سره سم. و بابا د یو عمر نه، یو د تاریخ د هغه وخت نه چې تعلیم شروع شوی د امیر شېر علي خان د وخت نه، میرمنې جداوي، جینکۍ جداوي، هلکان جدا به درس ویلي، صنفونه جدا وو، معلمین بې د هغوی ښځې وي، د هغوی نارینه وو. نو زه فکر کوم چې دغه بهانې دي چې دوی نړیوالو ته په راډیوګانو کې د دوی هغه ویاندان دا خبرې چې کوي زه بېخي ماته خندا راځي، خو هلته خو هېڅ کوم پروګرام تاسو په لاس لاندې نه دی نیولی. دا به کله دوه کاله تاسو یو نسل له منځه یووړو. یونسکو نن اعلان وکړو، ما نهه کاله یونسکو کې کار کړی، هغه یو علمي یو تعلیمي او کلتوري مرکز دی. هغه ویلې د افغانستان چې دا خلک دا دوه کاله د تعلیم نه پات چې دا نسل له منځه لاړه، دا نسل سره جفا وکړو، دا واقعا یو ملي خیانت دی چې دوی دوه کاله په یو ملت باندې تیر کړه او هغه تعلیم نه بې برخې کړه. بیا هغه کله نورمال حالت ته امکان نه لري چې بېرته ستانه شي او بېرته هغه حالت ته ورسیږي، ځکه په دې لاره کې هغه جینکۍ ستره کېږي، په دې دودیزه ټولنه کې هغوی به میړونو ته مجبوري شي چې ورکي وو بل د کورنۍ جوړ شي، هغوی به پرېږدي نه پرېږدي، سنې سالي د هغه سنف نه اوچت لاړو، هغه کمبخته به څونه په مشکلاتو کې، هغه څونه هیلې امیدونه درلودو، هغه څومره اهداف ځان دپاره څومره خیالونه یې کړي وو چې زه به دا کېږم، زه به دې ټولنې دپاره خدمت کوم، زه به د دې جوګه شم، زه به د هغې دا. خو یو ښځه چې په یو کورنۍ کې تعلیم یافته شي لکه شپږ نسله چې باسواده شي، لکه یو قبیله چې باسواده شي، اما که نر باسواده کېږي صرف خپله دی. او خدا خو چې داسې یو سیاسي برخورد د تعلیم سره کېږي، د خور خبره چې مونږ جهالت لوري ته رایی کړلو نو خلاص شو، دا آینده باید څوک امید ونه لري چې د دې وطن د هوساینې او بدهوساینې دپاره ودانګي او کار
مننه. تاسو ته بیا سره وګرځو میرمنه میل. اوس به هم میرمن معصومی اصیل ته ورشو. میرمن اصیل، تاسې هم ښه راغلاست، ستړي مشي. تاسې هم په ښوونځي کې استاد یاستې، تر اوسه پورې طالبانو له خوا داسې کوم څه اعلامیه راغلي چې د هلکانو ښوونځي به پیلېږي یا د نجونو به نه پیلېږي یا داسې څه نښې شته؟ تاسو څه اورېدلي دي؟
دې سلامونه فریده جان تاسو ته او د خپرونې مېلمنو ته. د ازادۍ راډیو ګرانو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه چې خپله یوه ښوونکی یم او د ښوونکو په منځ کې یم، بغیر له دې چې موږ ځو مکتب ته حاضري امضا کوو، واټس اپ ګروپ هم لرو او رسنیو کې هم زه ډېر خبرونه اورم او ډېر غواړم چې په دې اړه یو څه واورم، مګر بدبختانه هیڅ نه وه نوې پریکړه او فیصله نشته په دې باره کې، او زه خپله ګمان نه کوم چې مکتب شروع شي.
تر اوسه پورې د هغه نجونو په اړه چې له شپږم ټولګي او ښکته دي، د متوسطه او ثانوي زده کړو په اړه نه وایم، د هغه چې وړې دي د هغوی په اړه کوم څه راغلي چې دوی ښوونځي به پیل شي؟
دا خو موږ په لکه تیرو کلو کې پروس کلو بل کال تر شپږم پورې مکتب وو، او فکر کوم چې همدا اوس به په دې اړه کومه ستونزه نه وي. تر شپږمه پورې مکتب ستاسو، ځکه چې سرمعلمینې تقسیم اوقات هم جوړوي او په دې باره کې کارم کوي، مګر د شپږم ټولګي نه پورته هیڅ نو امیدواري نشته.
مننه تاسو به سره وګرځم. خاطرجان تاسو ته راځم، موږ په مکتبونو کې کچرته وګورو یوازې دغه وړې نجونې چې دوی کولای شي ښوونځي ته لاړ شي او هلکان کدی برخه ته وګورو، په زیاتره هغه وخت کې چې موږ په ښوونځي کې وو خزینه معلمانو به په هلکانو ښوونځي کې هم تدریس کولو او د نجونو ته به هم تدریس ورکولو. اوس د چنجونې نزی خزینه معلمانی هم په کور ناست دي، د هغه هلکانو چې دوی ښوونځي ته ځي د هغوی دغه درسي محیط او درسي امکانات څنګه ارزوي؟ آیا دوی په کافي اندازه باندې داسې څه ولري چې دوی چې ښوونځي ته ځي یو څه زده کړي یا یوازې په نوم ځي راځي؟
له بده مرغه افغانستان په خواره یې خوار وو او داس تر بلې لا خوارېږي. په خواغه چې تاسو هم یادونه وکړه دغه ستونزې سره بلاس او ګریبان وو، هغه پړاو کې چې یو څو کاله ما یوازې په افغانستان کې زده کړې کړي، یا تاسو یا زموږ نسل چې اوس فارغ شوي دي، خو اوس هم فکر وکړئ په هغه وخت کې چې څومره مرستې ترسره کېدې، څومره شتمني وه یوازې په دې برخه کې ورته ځانګړې کېده، خو بیا هم رسېدنه ورته ستونزمنه وه. که په هغه ښوونځي کې کتابونه شته وو ښوونکي به نه وو، که ښوونکي وو کتابونه به کم وو، که کتابونه کم وو هرو مرو به یو څه شی نه یو څه شی پکې نیمګړتیا وه یا څه شی به شته وه چې زده کوونکي او ښوونکي به ترې ځورېدل. خو اوس چې هغه څه چې تاسو هم یادونه وکړه، بیا په افغانستان کې اکثره ښوونکي میرمنې دي، انجونې دي چې درس ورکولو ته مخه کوي او زخه کوي چې په یو ډول دودیزه ټولنه هم ده، خو هغه برخه یوې خواته. له بده مرغه چې اوس ډېریو ښوونکو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. په تېره بیا هغو ښوونکو ته چې د هلکانو په ښوونځیو کې به یې تدریس کوو او درس به یې ورکوه، هغوی ته وایي چې تاسو محرم نه یاست یا نه پوهېږم په دغې او بلې پلمې یې په یو ډول تیرباس یا له ښوونځیو یې بې برخې کړي دي. خو دې سره به دوی څنګه رسېدنه وشي کړی؟ ښایي ډېر شمېر نارینه ښوونکو افغانستان خوشي کړی وي یا هم دنده یې ځکه چې ماش نه وو.
پوښتنه همدالته ده میرمن صافی، پوښتنه همدالته ده چې اوس مهال په افغانستان کې هغه استادانې چې مخکې هلکانو ته تدریس کولو دوی هم په کور ناستې دي، او هغه ځکه په افغانستان کې معلمي داسې مسلک دی چې زیاتره ورته ښځې مخ کوي، نو په دغې حالت کې دغه هلکان چې ښوونځیو ته ځي دوی یوازې په نوم ځي او دغه امکانات به ورته طالب چارواکي څومره برابر کړي؟
څرګنده خبره ده یوازې په نوم ځي، که په نوم هم لاړ نه شي زه فکر کوم تر دې به ډېر څه زده نه کړي چې ټیټ او پاک او جین جنګ او جین جهاد، ځکه چې طالبان پر همدې کار کوي او د هغوی هغه فکر او لیدلوری هم تر دې ډېر کار نه کوي. هغوی چې ورته دغه امکانات او اسانتیا برابروي او په یو ډول چارې د پردې تر شا مخته وړي، هغوی هم نه غواړي چې افغانستان کې د افغانستان نجونې که د پردې تر شا ناستې دي، کور کې ناستې دي، بندې شوې دي، نارینه دې هم روڼاندې شي، نارینه دې هم لوستې وي او د ټکنالوژۍ پر مټ سنبال وي. نه هېڅکله. نو دوی هم که اسانتیاوې او امکانات هم ورته برابر شي دوی ورته هغه څه زده کړې نه ورکوي چې موږ ترې ویلمن واوسو او په دې باور واوسو چې زموږ هلکان ماشومان کله چې دوی زده کړې پای ته رسوي زلمیان کېږي، دوی به ښه ذهنیت سره روزل شوي وي ځکه چې هغوی ته افراطي روزنه ورکول کېږي. زه فکر کوم په ټوله کې ستونزه ستره ده، ستونزه دومره ستره ده چې له حل کولو یې خورا کسان ډېر کسان به ښایي ونه شي کړی چې هواره کړي دغه ستونزه. خو زه فکر کوم باید له جړې دغه ستونزه هواره شي او باید حل لار ورته وموندل شي، ځکه چې یوازې ستونزه د دې نه ده چې دوی اجازه ورکوي، دوی اسانتیا او امکانات لري که نه لري، دوی څه زده از د کوي د هلکان او جنو تک پر مخې پرانیستل شوی همي خوځي او دروازې
بالکل
صبر تاسو د کوي او ستډول پرغواړي چې بیا به څه ګټه پورته کړي. دغه مسله خورا مهمه ده او حیاتي پښتنه هم همدا ده چې دوی به پر اساس کې څه ډول وروزي او څه ډول به
ټولنې ته ځوانان وړاندې کړي. بالکل همدغلته یو بله پوښتنه هم کوم چې طالب چارواکي تل په دې تاکید کوي چې دوی په نصاب کې تغیرات راوړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغیرات چې دوی راوړي ځکه چې مخکې په افغانستان کې چې څه تدریسېدل څه یې د اسلام خلاف دي څه یې د طالب حکومت خلاف دي چې دوی پکې تغیرات راوړي؟
افغانستان اسلامي ټولنه او د افغانستان دولت په بشپړ ډول اساسي قانون یې په بشپړ ډول د اسلام پر مټ جوړ وو، خو زه نه پوهیږم دوی دومره د ځان د اسلام کې کداران بولي او د خدای استازي بولي چې خپل هم ترې هېر دی چې اسلام اساس او اصول څه دي، په هغه هم سر یې نه خلاصېږي او ډډای مچې نه پوهیږي. هغه مشان یو شمیر ګوت شمیره مشان یې کلوستي دی او پوهیږي هم هغه ځان تیر باسي د خپل ګټو او موخو سارلو لپاره. نو ستونزه په دې کې ده چې دوی یوازې د خپل خوښي او غوښتنې پر مټ غواړي چې د اسلام تر نوم لاندې خپرونې پلي کړي. نو دا به ستونزمنه وي چې څوک قضاوت وکړي د دوی خلاف هیڅ شی هم نه وو. دا ټول تخکاره او څرګنده ده چې دغه ډلې په افغانستان کې ناپوهي خوره کړې، د ناپوهۍ پر مټ جوړه شوې ده او د ناپوهۍ پر مټ به پر مخ ځي. نو دوی به د خپلې خوښې هماغه مرکې کې به مو هم تاسو لیدلی وي چې تر دې ډېره دفاع نه شي کولی چې موږ د کیټو پاک او جیم جنګ او جیم جهاد باید ځای پر ځای کړو. په دې کې تر دې ډېر
وزارت کې هم یو څه موده کار کړی دی او په ښوونځي کې مو هم تدریس کړی دی. تاسو د افغانستان د ښوونځي وضعیت کاغه په تیر کې وو که اوس وو د دواړو نه خبر یاست، په ټوله کې څه ستونزې وړاندې په مکتبونو کې وي؟ هغه که د هلکانو ښوونځي وه که هغه د نجونو وه، او اوس مهال سربیره پر دې چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بندي، هغه هلکان چې ښوونځیو ته ځي دوی کوم ستونزو سره مخ دي؟
مخکې هم ستونزې وو، هغه ستونزې بیلې وي، او اوس چې هغه ستونزې دا وو چې خیالي مکتبونه یا دا په شل کلو کې ځینې شیان او فساد پکې وو. زه نه وایم عمره سیل غوندې پیسې چې معرف تراته، ځکه معرف یو وزارت نه و، یو امپراتوري وو. معرف ډېر ستر وزارت و چې ټول افغانستان کې شاخه او ریښې درلودلې او هلته غځېدلې وو. خبره دلته ده چې خیانت کېده، اما بیا هم تر یو حده پورې هغه ستونزې چې اوس سړی ګوري چې بیخي له منځه وړي دي، هغه وخت ته سړی شکر وباسي. ځکه هغه وخت اوس چې دوی وایي چې نصاب تعلیمي دغه نصاب دومره په اسانۍ سره نه جوړېږي، دا نصاب دپاره دومره مصارف شوي، دومره علمي کدرونه د خارج نه د داخل نه د دې ځای نه راټول شوي، ورباندې کار یې کړی دی چې څنګه د دې تر سوي پورې، یعنی نصاب چې دی لکه ځینې غوندې د ده د عمر او د ده د سوي سره سم تعلیم څنګه باید داسې قدم په قدم وړاندې لاړ شي. نو دوی دومره کدرونه له کومه که وزارت معارف همداسې شو وایي، هیڅوک پکې نشته. هغه سابقه خلک خو خال پکې لیدل کېږي، هغوی ملاقه نه لري، یاریږي د دوی نه، دوی بلد نه دي. دوی تر اوسه پورې په دالیزو باندې په دفترو باندې بلد شوي نه دي. زه نه پوهیږم پخوا هم کم نیمګړتیاوې وې په دې کې، اما تر دې حده پورې نه. مثلا شکایت کېده چې معلم باید دغسې امتیاز ولري، د معلم معاش باید لږ زیات وي، یا مثلا دوی دپاره نور امتیازونه لکه کور ورکړ شي، لکه په اطرافو کې چې داسې معلمي او داسې پروګرامونه مو ونیول شو چې هلته لیسانس یا ماستر نو دی لپاره به امتیازات ورکوو په لوړ معاش باندې هلته چې هغه امکانات ولري او هلته به درس ورکړي. یعنی ډېر خدمات وشو په هغه وخت کې خلک لاړل کډان لاړل د دوی دومره مصارف ورکړ شو چې خپل کورنۍ م هلته وچلوي او م هلته معلمي وکړي معاش اضافه تر خپل اصلي معاشه پورې اضافه ورته امتیاز قایل شو او د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره ډېر پروګرامونه ونیول شو او دوی ته جبري د چا چې دولسم ویلې و باید هغه لیسانس شي که څوارلسم و همچنان باید لیسانس شي دوی باندې جبري د دوی تعلیمي سطح باندې کار وشو مصارف وشو. هغه وخت دغه امتیازات یې درلوده و کله تم رو رو یو څه بدماشي په مکتبو کې د الکتان او هغه خو هغه عمومیت دلوده یو څه وو. اما اوس کوینی ایس اصلا تعلیم نشته، الکان فقط را ټولیږي معلم یو لرګی لري آرام باش چوب باش، نه دا درس ته نه هغوی څه زده کوي، فقط هماغه شوخي ګانې دي. هغوی بیچارهګان خو نه پوهېږي، ځینې لوی لوی تلیفونونه دي و بس چیغې دي و هغه دي و داسې نه ده چې یو پروګرام ده او دوی ته تعلیم زده کوي، دوی تعلیم ترلاسه کوي او دوی یو فکر ولري، یو پروګرام ولري چې بل سنس ته څنګه ځي.
صفر تر سوالی دی. ما لیدلی دی زی مکتبو تا تلیم ما درگدین لیدلی دی داغا بیترین زی چی داغا میکویان ساها دی مکتبو تا چی لاشی سر حیران پاد کی چی دوی به سرقم کورانی نرازی و سرقم بینازم آغا رقم چی دوی پسنفی کی ناسی دل و استاد دو پار بای یو حیای وزور دل و یو برخوردی که و معلمی سپ نظری نرازی دوی دست یو رقم بی واکشی ویدی چی ای ساده فیدا نده چی دل ترازی منگ ذکر کوم فقط ساتيري د پاره چې دازي
مننه
کورون نووزي او نصاري نظام دي چې پوښي سره د متعلم دي یا یونیفورم یا غي د شي نشته.
مننه قربان تاسو به سره وګورئ. میرمنه سیل تاسو تر زما میرمنوګي اشاره وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې کالکان خوندزي او تنظیم لکه څنګه چې تیر کې امکانات وو یا د چ دوی منظم تلل درسونه و هرڅه برابر و اوس داسې تنشت دوی आवाज پونمزي که په ټوله کې پدیرته تاسو دا وایي چې کنجونی په کور کې نیول کیږي او ځوان هلکان په دې شکل باندې خوندزي او تزي او بل اخره د چ دوی دغه مکتبونه فارغيږي پایله به څه وي؟ آیا دوی به هم لکنجونو غوندې بې سواده فارغيږي؟
بلې هو کې نو ځوانان په همدغه ترتیب وای دوی چې ټولنه د بدبختۍ په لور روانېږي. موږ ځوانان حالت چې دغسې وي چې نجونې مثلا مکتب ته ولاړې نه شي زده کړې ونه کړي او دولتانو مکتبونه د ښځینه ښوونکو په مټ باندې ولاړ وو او اوس چې ښځینه ښوونکي په کور ناست دي او د دوی د دغه د پوهې مسیر هم له ګواښ او له تهدیدونو سره مخامخ ده، زده کړې نشته، بې نظمي ده، بې قانوني ده. نو ته به چې ټولنه د بدبختي په لور ځي نو په د جهالت تیاره باید د علم او پوهې په رڼا بدله شي. علم او پوهه خو د یوې ټولنې په پرمختیا کې ډېر مهم رول لري. نو د علم او پوهې زده کړه چې خدای جل جلاله په نارینه او ښځینه باندې فرض کړې ده، نو ولې موږ نه دا حق اخلي؟ باید نجونې پرېږدي چې ښوونځي کې زده کړې وکړي. دا بندیزونه باید د نجونو د لارې نه لرې شي، او که دا بندیزونه د نجونو لارې نه لرې نه شي خو طبعاً چې ټولنه د بدبختۍ په لور ځي.
مننه کور ودان بیرته به تاسو راوګرځم. خاطره جانې تاسو ته راځم، په دې وروستیو کې که تاسو اورېدلی وي په زیاتره سیمو کې په ځنګړي ډول هغه چې لری پرتی سیمې وي او په خاپه کې جګړه و د دغه سیمو په اړه ته وایو. اوس په کې زیاتره وخت مدرسې پرانستل کیږي، یا په ټوله کې حتی په کابل کې موږ خبرونه درلودل چې مدرسې پرانستل کیږي. څه فکر کوئ چې د طالب لپاره د مدرسې او ښوونځي توپیر په څه کې ده، او ولې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې په خا جګړه و اوس په کې دوی هڅه کوي چې مدرسې پرانیزي؟
هغه لرو پرتو سیمو کې تمرکز ډېر دی چې هلته له بده مرغه چې ډېر شمېر ځوانان له تعلیمه بې برخې پاتې شول، او په اسانه توګه کولی شي ذهنیت کې بدلون راولي په خپله مدرسه کې. او د دوی موخه یوازې هغه جګړه د پولیسو سیمو کې نه ده، دوی د دوی له وسې وي او هغه سنتیاوې ورته ورځ تر بلې برابرې شي. زه په دې باور یم چې د افغانستان په هر یو ښوونځي کې، هر یو ښوونځی به په مدرسې وي، او هر یو تعلیمي ځای به مدرسه وي، ځکه چې دوی مدرسه کې افراد پالنه روزي او افراطی روزنه ورکوي ماشومان او ځوانانو ته، چې بیا د دغې روزنې پر مټ د هغوی چاودنو او دغسې انسان وژنې او ناسمو کړنو ته وهڅوي. ذهنیت کې بدلون راوستل خورا اسانه ده په هغو جګړه ځپلو سیمو کې، ځکه چې ځوانان په هغه وخت هم د دوی له لاسه یا ښوونځیو کې به اور ورته کېدل، یا به هم داسې جګړه وه او د داسې جګړې اور به بلې وي چې چا به زړه نه ښه کاوه چې خپل ماشومان ښوونځیو ته وربلېږي. نو هغه ماشومان به په څه پوهېږي؟ اوس به ښایي ځوانان وي، هغوی په څه پوهېږي؟ د هغه نسل چې واده شوي دي او ماشومان لري، او اوس رخې کوي چې که امنیت راغلی جګړه نشته، د دوو لوریو ترمنځ دغه ډله به ورته مدرسه پرانیزي او مدرسې ته به یې واستوي. مدرسه کې به یې ذهنیت ته په اسانه توګه بدلون ورکړي، ځکه چې هغه مور او پلار یې د بې برخې شوي ده له تعلیم، او اوس یې ماشومان مدرسې ته ځي او په اسانه یې کولی شي چې تیر باسي هغه ټولنې. د دوی موخه او هدف هم همدا دی چې افغانستان دې له ساینس او ټیکنالوژۍ څخه لرې پاتې شي، او یوازې د مدرسې تر کچې ورته زده کړې ورکړل شي. که د دوی موخه اسلامي ارزښتونه او زده کړې وي، خو موږ په افغانستان کې هر ښوونځي او په هر صنف کې به مو تعلیمي کتابونه سره بیل وو، تعلیمي زده کړې به مو په ځانګړې توګه ترلاسه کولې، یان قرآن شریف په مکتب کې به موږ ویل، او تر څنګ چې موږ هر ماشوم به په کورنۍ کې جلا خپرونه ورته درلوده چې یا د کورس ته ولاړ شي یا د مدرسې ته ولاړ شي چې قرآن شریف دې زده کړي، فقه دې زده کړي. خو په ښوونځیو کې به مو هم په ځانګړې توګه قرآن شریف لوست او قرآت جلا زده کولو، فقه به مو په جلا توګه زده کولو، دې ته ورته حدیث او نور اسلامي اصول او ارزښتونه او زده کړې به مو ترلاسه کولې د ساینسي مضامینو تر څنګ. خو اوس چې دوی څه پلي کول غواړي، هغه له افراطه لرې نور څه نشي کېدی. هغه ذهنیت چې دوی خپله لري، ان که دوی څخه پوښتنه وشي، زه په دې ډاډه یم چې دوی به ګواکې په سمه توګه آیت او کلمه هم ونه شي ویلی. نو دوی به څومره له اسلام او اسلامیت پوهاوی ولري؟ هیڅ. هغه ډېره له تصوره لري ده چې افغانستان به پر کوم لوري دوی به غځوي، او افغانستان به بله ورځ څومره وروسته پاتې وي، او څومره بیا پرې کار وشي چې بیرته د افغانستان وشي کړی د ښیرازۍ ودانۍ او سوکالۍ پر لور ولاړ شي. زه فکر کوم ډېر خوار شوي یو، موږ د افغانستان وګړي دومره خوار شوي یو چې اوس فکر کوم د دغې ستونزې هوارول به خورا وخت ونیسي. دغه دوه کاله له منځه تلل یې څنګه چې هغه لیوګی هم په پیل کې یادونه وکړه، زه ډېر لرې نه ځم، هغو نجونو سره چې په افغانستان کې زه اړیکه لرم، ځوان نجونې به وي ډېرې هیلې به یې درلودې پانتون ته، پانتون وروسته کار ته، ټولنې ته خدمت لپاره، خپلو کورنیو ته خدمت لپاره. خو اوس دې ته یې غاړه ایښې چې وایي څه وکړم، خورې له دې له لار راته نه ده پاتې چې زه باید واده وکړم، کورنۍ پر ما فشار راولي، او له بده مرغه چې صنعتي او دودیزه ټولنه هم ده، کورنۍ وای خانو د پانتونه او مکتب دروازې بندې دي تړلې دي څه شي کوي خو واده وکړه کورنۍ جوړ کړه ځان ته ژوند جوړ کړه دوی له دې بله لاره هم کورنیو ته نه ده پاتې ډېرې نجونې مواده شوې هغه نجونې چې راتلونکي کې به د افغانستان خیرازۍ او ودانۍ کې یې ونډه لاره اوس په کور ناستې دي او د کور کار کوي چې ډاډه یم هغه کار به یې د لیک لوست او د ټولنه کې د کار او فعالیت تر څنګ هم ترسره کولی شوی خو اوس یوازې بې واکه د پردو او دیوالو تر شا ناستې دي دې نامه چې افغانستان کې زیږېدلې دي دومره یوازې بدمرغي به یې دومره وي
مننه کور ودان خطر جان بیرته به تاسو را وګرځم مېرمن اوګې که تاسو ته راشو خطر جان خو په دې رڼا واچوله چې افغان نجونو چې لزده کړو پاتې دي په دې کورنۍ فشار ده او دوی مجبوری کې چواده وکړي او دې ته هم اشاره وکړه چې په مدرسو کې یا د مدرسو د لارې طالبان هڅه کوي چې خپل افراطیت وغځوي اوس د هغه لکانو چې کاغه خونځې او تزي کې مدرسې تزي د دوی د سرنوشت په اړه باندې او د کورنۍ تاکي چې دوی مکتب ته لاړ شي که مدرسې ته لاړ شي دلته کورنۍ څونه ستونزو سره مخامخ دي او دغه د خپل د لکانو راتلونکي په دې برخه کې څومره تیاره ده او دوی د انتخاب حق لري
متاسفانه واقعا چیزه خبر شوی هم چې دوی په هر ولایت کې غواړي چې لوی مدرسې ځای په ځای کې او جوړې کړي او په هغه لپاره کار کوي پروګرامونه نیولي دي او بحث پرې روان دی د عصري علوم نه دوی لرې ساتل کېږي واقعا هغه فامیلو دپاره هم اندېښنه ده کورنۍ چې غواړي چې د نن عصر زمان سره سم دوی علم ترلاسه کړي دوی دپاره هم سخته ده اوس خو هغه لرې پرتو سیمو کې ماشاءالله په دې شل کلو کې ډېر زیات خلک تعلیم یافته شو خلک بیداری ته ورسېده خلک علم پوهه ترلاسه کړه سم ده چې جګړې هم روانې وي صرف هغه ځای چې خور اشاره وکړه ریښتیا وایي هغه کسان چې د تعلیم نه شاته پاتې وو هغه اولادونه یې که مدرسې ته هم ځي خوشحالېږي چې حداقل خو یو څه به زده کړي حداقل دیني علوم به زده کړي موږ نه خو هر څه پاتې دي او صرف ټوپک یې په اوږه کې ایښی وو دا چې د پاره دا ټوپک په کارېده او فرمان د چا وو خب دې په خپل هم نه پوهېدو نو خبره په دې کې ده چې ډېر زیات اندېښنې وړ ده چې په دې عصر زمان کې داسې یو پروګرام روان دی چې مونږ حیران یو چې څنګه د دې پروګرام سره څنګه خلک ځانونه یا کې باور وکړه چې دغونه امکانات ولري خلک خپل اولادونه وباسي تېښتې کوي غیر قانوني لار نه تاسو ته معلومه ده چې څونه خلک تلف شو څونه له منځه لاړل تباه او برباد شول امکانات نشته دلته فقر بیچارګي بیکاري بیخي حاکم دی یو څوک خپل اولادونه نشي کولی مکتب او نور ځای ته ورېږي چې شیزده کې نو سخته ده واقعا خلک بیخي یو رقم ګیټ شوي دي خلک ډېر خپل راتلونکي ته امیدواره نه دي ډاډه نه دي ډېر سخت ځورېږي کړېږي به د دې له امله ځکه یو مور او پلار خپل اولاد دپاره غواړي چې ښه تعلیم وکړي راتلونکي روښانه وي کار وکړي د وطن دپاره زحمت وباسي په خپلو پښو ودرېږي د هغه امیدونه اوس خاورې ری شوي دي هغوی خپل راتلونکي ښه نه ویني اولادونه مایوس په خپل هم مایوس او د خپل د ژوند لپاره مجبور دی چې ډوډۍ لپاره خو ضرورت دی د خپل ژوند د بقا لپاره کار چې نه وي آمد نه وي خلک بیخي لیونی شوي دي فقر بیچارګي د ټول نه نوي فیصده دلته امکانات نشته نور چې دوی خپل ژوند پر مخ یوسي
یعنی تاسو دا وایئ چې اوس په افغانستان کې تعلیم اولویت نه ده ډوډۍ ده
خو زه وایم چې انسان ډوډۍ ولري کالي ولري او کور ولري چې بیا علم او هنر او فلسفې ته فکر وکړي نو چې ټول وختونه زما د یو مړي ډوډۍ د پیدا کولو دپاره لالهانده سرګردانه اوسم زه به نو په څه شي باندې وخت ته کومه کومه چې زه مطالعه وکړم زه علم ترلاسه کړم زه هنر ترلاسه کړم زه سبا ورځ په پښو ودرېږم خو تباه او برباد شول اولاد یې نیوه او نیم کله هېڅ امکانات شرایط نشته چې هغه کمبخت مکتب ته ولېږي نو ته د دې وطن آیندې ته ګوره
دا خو نسلونه نسلونه دا د دې مهارول بیا ډیر سخت ده. ته باور وکړه که یو هیواد تو بیخي وران ویجاړ شي د هغه هیواد هغه ارزانه نیرو د ځوانانو به بیر ته ډېر ښکلې ماڼیګانې به جوړې کړي، اما که تعلیم یو وارې د خپل هغه مسیر د خطا وخوره بیا هېڅکله هغه خپل هغه عادي حالت هغه نورمال حالت ته راګرځولې ساسان خبره نه ده. ډېر وخت غواړي اته
ناممکن ده. مننه تاسو بیرته راوګرځو. میرمن اصل که تاسو راته وایي تاسو چې په ښوونځي کې یاستې اوس یوازې د زرې امثال لپاره ځئ، ماشونو کې مو څومره تغییرات راغلی دی او آیا ستاسو په منځ کې کېدای شي تاسو استادانو سره اړیکې ولرئ؟ داسې څوک شته چې اوس مهال ده چې په کور ناسته ده ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخ وي؟
بلې، له هغه ورځې چې د طالبانو حکومت په افغانستان باندې حاکمیت لاسته کړی ده، د موږ د مسلکي ماشین څخه 1200 افغانۍ کمې کړلې. مخکې مثلا د موږ ماشو 1000 افغانۍ اوس 1200 لاغه نه کمې اخلو. باوجود چې زه لسانس یم او د دې نه که څوک مثلا ټیټې زده کړې ولري نو د هغوی ماش خو د موږ نه هم ټیټ ده. ولې نه استادان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او بل مسلک او بل مصروفیت هم نه لري. په کور کې بندیان یو، موږ فقط د حاضرې امضا کولو ته ځو بیرته راځو. موږ په دې حالت نه یو خوشحاله، موږ هم په دې خوشحاله یو چې نجونې زده کړې وکړي، دا بندیزونه د دوی د لارې نه لرې شي. او زه خو شخصا په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی باید پخپل په دې پرېکړه کې تغییر راولي، او که په خپل پریکړه کې تغییر نه ولې نو یو نسل به نابود شي. او دا په طالبان دی باندې زغه کومه چې حکومت داری په زور دی کېږي. که طالبان او غواړي چې په افغانستان کې بقا او پایښت ولري نو باید په خپل دریځ کې تغییر راولي او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. نو که د خلکو ملاتړ ورسره دی دوی به بیا هم وکړی شي چې حکومت وکړي. په غیر دغه کې هېڅ امکان نه لري چې په دې خلکو باندې حکومت وکړي. اوس هغه پخواني خلک نه دي، اوس خلک پوه سوي دي.
ولی دا خلک اقدام نه کوي؟ دا د دوی د لورانو د دوی د زامنو وخت ځای کیږي خو دوی څه نه وایي؟
په افغانستان خو فریده جان ډېره ستونزمنه خبره ده چې د افغانستان ښځې او نجونې خپل غږ پورته کړي، ځکه چې دلته بندیان کېږي، محاکمه کېږي، دلته د کورونو څټه نفر ورځي نه کېږي. نو دا نړیواله ټولنه، دا یونسکو ولې په دوی باندې، دا جامع جهاني ولې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته په هفته کې $80 میلیون همدا اوس هم راځي؟ کله چې دوی ته دغه پیسې راځي نو هغه د افغانستان د نجونو غږ هېڅکله نه اوري او د افغانستان د نجونو او د ښځو غم نه خوړل کېږي.
مننه، تاسو بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به ستاسو واخلو. میرمن خطری که تاسو ته راشمه، میرمن اصیل اشاره وکړه چې که چېرته نړیوال په طالبانو فشار را نوړي دا امکان نشته چې دوی نجونو ته اجازه ورکړي څوک غږ واوري. دنه د افغانستان د غږ پورته کول هم ستونزمن دي. موږ مثالونه درلودل چې دوی هغه کسان چې د دوی پر ضد باندې غږ پورته کوي نیسي، شکنجه کوي، زندانونه کې اچي. اوس دا چې په نړۍ کې په ټوله کې اوس زیاتره هیوادونو ته مایل ښودلی دی، د دوی قونسل منی، دوی ته سفارت ور تسلیموي او نړیوال هم لکه میرمن اصیل چې اشاره وکړه پیسې ورلیږي، په داسې شرایطو کې آیا د دې امکان شته چې د افغانو ښځو غږ یا نړیوال واوري یا طالبان واوري؟
له بده مرغه چې د افغانستان ستونزو پر وړاندې نړیوالو هم سترګې پټې کړې دي او په یو ډول یې چوپتیا غوره کړې ده. که په ظاهره طالبانو ته مشروعیت نه ورکوي، د طالبانو دولت ته مشروعیت نه ورکوي، خو له بده مرغه چې د دوی ملاتړ کوي، په ښکاره یې ملاتړ کوي، پیسې ورته ورلیږي. ګڼو هیوادونو کې دغه د ورځ تر بلې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته ورسپارل کېږي، چارې پر مخ ځي. نو دوی له دې ډېر څه نه غواړي. هم یوازې ستونزه پاتې ده د افغانستان د خلکو، هغه که ښځینه وي که نارینه وي، ښځې او نارینه ټول افغانستان کې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو د فکر کوم د افغانستان کې د نن خو مدني ارزښتونه شتون لري، دوی ته اطمینان لري چې خزي دی هلته غس پورته کړي خو ګواښل کیږي یا به په زندان کې چول کیږي او بیا دغه ټولنه کې چې په یو ډول آر هم ګڼل کیږي ابي خبره چوي خزي پر وړاندې وشي نو دغه چې بیا زندان ته یې بیا یې د خوره ستونزمنه ده. نارینه هم له بده مرغه زه در کوم چې غږ نشي پورته کولای، خود انجونو او خزو هم را شهامت هم نه لري او نه یې تر سره کوي چې ګام پورته کړي او ټول دی په یو غږ او یو لاس واټ پر سر را ووځي، هغه چې ښځې وي که نر وي ټول دی ووځي ووایي چې موږ دغسې یوه ټولنه نه غواړو، موږ خپل حق او حقوق غواړو، هغه که د ښځو وي که د نارینه ووي. اوس وایي ګیره یې زما واکې د ملا افغانستان کې پر نارینه وو هم دغه چاره روانه ده، خو یوازې حل لاره یې همدا ده چې باید نړیوال ومني او باید پر نړیوالو فشار راوړل شي. هکه په افغانستان کې د ښځو انجونو له وسې څه پوره وي خو ښه تر ښه که نه وي. زه فکر کوم اوس هم موږ داسې فعالې مېرمنې له افغانستانه بهر لرو، ګڼې فعالې مېرمنې او هغو مېرمنو چې به په افغانستان کې ټولنه کې خورا ارزښتمنه او مهمه ونډه لرله هغوی ټول اوس له افغانستانه بهر شوي دي. دوی که هر یوه یې په هر خپله هره سیمه کې د نړیوالو بنسټونو دروازې وټکوي او خپل غږ ورته ورسوي چې دغومره کلونه چې موږ لاسته راوړنې درلودې اوس هغه څه شوې، هغه ملاتړ چې موږ کوو اوس څه شو. اوس چې افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې کېږي، ښځه انسانه نه ګڼل کېږي، د دې لپاره مو بشر پالنه او انسان پالنه څه شوه؟ د دغې پوښتنې او د دغې غږ پورته کولو لپاره همدغه مېرمنې زه فکر کوم بسنه کوي چې نړیوال د دې ته اړ باسي چې باید د افغانستان ملاتړ وکړي او په یو ډول د په اړه فکر وکړي، پاملرنه دې ورته وکړي او په اړه یې پرېکړه وکړي. ځکه چې زه په دې باوري یم که نړیوال وغواړي افغانستان ستونزه هواریدای شي، چې له بده مرغه دوی نوره نه غواړي. ستړي شوي هم د افغانستان کې موږ خورا نورې ستونزې لرو چې د افغانستان عامو خلکو ترمنځ ته له طالبانو ډلې پرته هغه ستونزې دي. اوس پر ځای وي ستره ستونزه دا ده تر هغې چې په افغانستان کې زه په دې باوري یم طالبان وي نور خلک پکې ګډون ونه لري، خپل ځان پکې په دولت کې په ټولنه کې ونه ګوري او ونډه ونه لري، نو دا به له تمې لري وي چې موږ ووایو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، نجونو ته د ژوند حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، نارینه دې خپلواکي ولري، آزاد وي. اوس په افغانستان کې انساني ژوند نه دی، هر څه چې طالب وایي هغه به عام وګړي مني، پرته له هغه به نیست او نابود کېږي. خورا ستونزمن پړاو کې شتون لرو ټول افغانان.
کورودان مېرمن امیل تاسو ته برابر شمه خاطر جان یادوري وکړه چې باید ټول افغانان د دې لپاره چې له دغه وضعیت وزور راپورته شي سره لاس ورکړي تر څو موږ له دې حالت سره ووځو. تاسو په افغانستان کې استا یا د دې امکانات برابر دي په دې شرایطو کې چې ټول افغانان په یووالي سره راووځي او په طالبانو غږ وکړي چې د نجونو ښوونځي پرېږدي تر څو دغه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې حل شي او دغه بدبختیانې چې روانې دي دې ته د پای ټکی کېښودل شي؟ آیا داسې یو قوت شته؟
بله، خبره په دې کې ده چې دلته یو مړی ډوډۍ پسې ټول خلک ورک دي. نن یو کارونه کې یو کراچۍ کې یو هغه کې یو موټر کې یو ټکسي کې یو ځای کې هغه رسمي کارونه خو ټول نه اخیستل شوي دي، غیر دغه دوی نه د خور خبره هیڅوک نور نشته دي. نو ټول دغلته چې پاتې دي دوی ټول مجبور دي چې یو مړی ډوډۍ دپاره یو کراچۍ ولري یو شی ولري، مجبوریت دی. نن ورځ دا کارونه کې وچه ډوډۍ پیدا کولی نه شي، متوجه یو خدا دی. بل داسې ټولنې لرو چې کار کوي، ځوانان دي پکې، مشران دي پکې، دوی خپل مبارزې ته خپل هغه مدني حرکتونو ته په عدم تشدد د لارې نه خپل پیغامونه وخت په وخت مونږ رسوو. مونږ خو اوس هم په ټولنو کې په بیرونو کې یاستو، په مختلفو عنوانونو خپل آواز پورته کوو، خپل هر هغه پیغام مشران سره زو ګورو، حتی وزارت خارجي کې موینان سره هم کتلي دي، غونډې هم کړي دي، نړیوال مسؤلو ته تللي یو، آرام ناست نه یو.
مونږ اوس هم لاسونه سره ورکو، خو هغه رقم چې خور وای نشو کولی. یو خوانه فقر زمونږ مخه نیولی، بل خوانه مونږ دا رقم حرکت کوو چې خو پوهېږي چې عامو وهل کېږو، ډبول کېږو، ورک کېږو، بند کېږو، نامعلوم هدفي وژنې دا شیان. خو دلته چې عملاً بیا وګوري بیا پوهېږي چې یو څوک نه لري چې ستا پوښتنه وکړي، نو شاید چې یو څه ستونزمنه وي. اما موږ خپل هغه حرکتونه لرو او دې ټولنې دي چې همدا اوس کار کوي او خپل هغه مشروع غوښتنې د دوی غوږونو ته رسوي، د نړیوالو غوږونو ته رسوي، یونوا ته رسوي، نورو ته رسوي. خو خدای دې وکړي چې بالاخره موږ نتیجه واخلو. مشکل په دې کې ده چې زموږ عمر تیریږي، زموږ باندې وخت تیریږي، او وخت چې موږ ځای دوی په موږ وخت ځای کوي، یو وخت به دا وخت موږ برباد کړي. که موږ وخت بربادوو، وخت به موږ یو وخت برباد کړي، او دا ټولنه به همداسې وروسته پاتې د تمدن د کاروان نه به ډېر په پیړۍ پیړۍ شاته پاتې. هغه د ځمکې پر مخ به دې خپل ژوند د خونتي ستوري پر مخ نمونه وروسته پاتې هېواد به همدا افغانستان وي، دومره ثروت او دومره امکانات سره.
مدنه کور ودان او ساده سیل تاسو ته بمرا شو. هغه ساده نشي تاسو مخ کې داونه وکړه چې یو ځای کې تاسو ټول ګروپ لره یو راټولېږي، د دوی د چې دوی په کور ناشته دي، د روحي او رواني وضعیت پاره راټوایا. زیاتره موږ هغه خون کو د شاګردانو او محصلین سره چې خبرې کوو، دوی وایي چې یو ډول روحي او رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د خون کو وضعیت څنګه ده؟
د خوندو زید د اندښنو ده هغه تدریس چېونه کې نو تابع نو روحي مشکلات او ستونزو سره مخامخ کیږي. ډېری استادان همدا اوس له مملکت نه وتلي دي، کډوال شوي دي، یعنی هغه مهاجرت غوره ګڼي، بهتر ګڼي د دې مملکت د اوسېدو نه. دوی له ډېرو ستونزو سره کړاوونو سره مخ دي.
دام راته وای چې تاسو ته چې شاګردان موزنګ وهي، اتمن تاسو نه به مشوره غواړي، هغه کو تاسو غږ غوري، هغه ته ویل غواړي.
خپل شاګردان په چا همیشه ما ته زنګ وهي، پوښتنه کوي چې استاد امتحانونه څنګه دي، یا مکتب شروع کیږي. زه دوی ته هیله مندي ورکوم، دوی امیدوار کوم چې نه هیله نشي، خپل درسونه ولولي، خپل تیر درسونه ولولي، مطالعه ولولي په خپل ژوند کې. نو دوی ته دا ویل لرم، نو توکل په خدای، خدای مهربانه ده، انشاءالله یو رڼایي به یو پلو نه راوسي، او دوی د خپلو هیله مندوی ته ادامه ورکړي، او مطالعه دي وکړي، درسونه د خپل تیر ولولي. نو نور نو توکل په خدای.
مننه کور ودان ژوندې وسې. خطر جانې ساسنه روستي خبرې اورو چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، نړیوال هم په افغانستان باندې ځان چپونیسي، او طالبانو هم لکه څنګه چې اوس خوندي بن کړي همداسې د مور کړي، د افغانستان آینده او د دوی حاکمیت به څومره په دې ځای کې دوام وکړي؟ لنډ
د تیارو او جهالت په کنده کې دوه افغانستان لدی نور بل خنزور چې نشي راوتی، او لبد مرغه چې افغانستان کې به هیڅ انسان هغه که ښځه وي که نارینه وي انساني ژوند ونه لري، څنګه چې اوس هم نیمایي لري نیمایي نه لري. هغه هم له هغو د هغو هڅو او لوسته برکته ده چې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي. ورو ورو ورځ تر بلې دا پیکه کیږي او له منځه ځي، او په افغانستان کې به نور افغانستان نه یوازې دا چې له نړۍ سره سیال نه وي، له ګاونډیو سره بیا له سیالۍ پاتې شي، او په ټوله کې به د جهالت بدمرغۍ نالوستۍ بېلګه وي نړۍ او نړیوالو ته. له دې سانزور نه شي کېدی، او په دې هیله چې دغه ورځ دې رانه شي، او اوس یې هم وخت دی چې لاس یې ونیول شي، او افغانستان دې له دغه جهالت او له دغې تیارۍ او له دغې حالته وایستل شي.
مننه مننه میرمنو ګۍ، ستاسې هم وروستۍ خبرې اورم، مهرباني.
زه سوال کوم، زه په دې وروستۍ کې سوال کوم بیا هم طالب رونو ته چې تاسو هم افغانان استې، خیر دې په دې خویندو په دې په دې جنکیو په دې کسانو چې ډېر زیات امیدونه درلودل، او ستاسو خویندې دي، کوشش وکړي چې یو لاره پیدا کړي، یو توجیه پیدا کړي، هر رقم حجاب چې غواړي، هر رقم شرایط باندې چې وایي، دوی به په مغه باندې پابندې او د دې لپاره د مکتب او د پانتون دروازې خلاص.
مننه کور دی ودان لتاسو ټولو قدرمنو د خزو د حقونو له فعالې خاطرې صفي او همدارنګه اوګي امیل او د خونسي الله او استاد معصومي اصل نه چې ما سره په دې بحث کې ګډون وکړو. لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې خې چاره.
شاہ خوبان